سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستاني طالبان به له ډیورنډ کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا سناولہ دا خبر د امریکا غک اردو څنګه سره خپل نوې مرکه کې کړی ده. خو د طالبانو حکومت دغه سرګندونی نه تاییدوي او نه هم ردوي. د امنیتی چارو یو شمیر افغان شنون کې بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې تړونې ته دا ثابت کړي چې افغانستان د ترګریزو ډلو پټنځای دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابې پر سر د لانجې حل په حقوقي او سیاسي خبرو کې بولي. عبداللهیان پرون په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. اخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره وویل په خبرو کې وویل چې ایران ته پکار ده د افغانستان شرایط او وچکالي درک کړي. هغه بیا په عین حال کې وویل چې د ایران مشروع غوښتنې هم دوی تر څیړنې لاندې نیسي. د طالبانو حکومت د 1950 کال د هیرمن تړون د حقابې د لانجو د هواري لپاره څو واري مخکې کړی او ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره یو شرط ایښی دی. نن د جون دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهنده او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. د هند په اودیشا ایالت کې پرون ماخام د ریل ګاډو د ټکر له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د وروستیو راپورونو له مخې شاوخوا 300 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او تر 900 ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د دغې پیښې سیمې ته ورغلی و او رسنیو سره یې په خبرو کې وویل
یہ بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلی
مودی وای چې دا یو ډیره خنړې او زړه بګنون کې پیښه ده. کوم کسانو چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې ټپیان شوي حکومت ورسره مرستې کوي. کوم کسان چې مړه شوي مخې بیرته نشو راوستلی خو حکومت ورسره په غم کې ځان شریک بولیم. د هند په اودیشا او ایالت کې د دې پیښې له امله د ملي ماتم ورځ اعلان شوې ده. د دغې پیښې د عواملو د څېړنې لپاره چارواکي هڅې کوي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د انفلاسیون په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و خو له هغه راوروسته مخ په ځوړ دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 و خو په مارچ کې 1.4 ته راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمېدو دی. په دې راپور کې راغلي پولی ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شوالی په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټېدل دا ټول د انفلاسیون یا مالی پړسوب د کمیدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالرو، چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډېر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2022 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوي چې ډېره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2022 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي چې ډېره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تېر کال 25% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی، په افغانستان کې چې بیروزګاري او فقر اوج ته رسیدلی د انفلاسیون د کمیدو عوامل څه کېدای شي، په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصرالله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص سردار نعیم حکیم او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لرئ او یا هم د موضوع په اړه که نظر لرئ مطرح یې کړئ. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له طریقه هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې وروسته به له خپلو درنو میلمنو سره شریکو. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به له ښاغلي یونس مومن څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول ووایست د سش کال او تیر کال ترمنځ په قیمتونو کې د جنسونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو استاد رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته. تاسو به تر معلومه ده چې قیمتونه د پدمن قیمتونه ډېر یو څه قیمتونه دي او د دغه اوس هم چې تاسو ګورئ د پروش کال په پرتله تقریبا د 1 کیلو 40 کیلو غوړیو قیمت تقریبا 15 ډالره راکښته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترینه چیز دی چې د سونګ توکي، نو په ټولو شانو کې په انشاءالله افغانستان اوس شان پښ کې ارزانه دی. یو شی چې افغانستان لري موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمینه ورته بدایي کې څو خلک توان د خرید پیدا کړي، په دې کې انشاءالله کار روان دی او انشاءالله کوششونه روان دي.
بله، ډیره زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو داسې هم پوهېدم چې د دې لپاره چې د خلکو د خرید توان کم دی نو ځکه څوک په ګرانه بیه شی نسی اخیستی. خو خیر، وروسته به دې موضوع ته راشو. زموږ بل میلمه د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس دی ښاغلی نصرالله وفا، دوی ته هم هرکلی وایم. وفا صاحب، ښاغلی مومند وایي چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوري حکومت کې له ډېرو خلکو ما اوریدلی دي چې کورنۍ به په پاکستان کې وه او چې ورته به دې ویل چې ولې د کورنۍ پاکستان کې ده او ته پخپله په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزانه ده، جنسونه ارزانه دي، خو په کابل کې قیمته دي، نو په دې خاطر مې کورنۍ په پاکستان کې ده. لیکن اوس برعکس ده، له ډېرو ما اوریدلی چې څوک په پاکستان کې اوسي وایي قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډېر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته، مومن صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومن صاحب. متاسفانه د سروان صاحب، متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو لاول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی و، نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، په هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومن صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښه پانګوالو دی او دته د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومیږي. ولې دی یو افغان په توګه باندې او هغه څه چې زموږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومن صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکړ، یا مثلا د نور توکو قیمتونه لا هم لوړ دي. یعنی هغه کوم غوې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کو لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم
لیکن وفا صاحب دوی ویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدا دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري لا هم په کپاغه په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی شي چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي. چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نشي کولی چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاري او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې. نو خلک نشي کولی چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کومنګ غونډې هیواد پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی دی، مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې. نو قیمتونو کې لوړوالی نه درغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت د خپلو پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا دې نه دي توانیدلې چې د خپلو پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه وروستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې واردېږي یا په کاش یا په نغدي ډول باندې.
دا به بیا وروسته په دې خبرې وکړو چې ولې د افغانۍ د ثبات دوام کړی دی. په دې به وروسته خبرې وکړو چې همدغه ستاسو دا خبرم چې اوس ورته اشاره کوي ورسره ارتباط لري. مومن صاحب، ستاسو په نظر مخکې ښاغلي وفام اشاره وکړه دا چې قیمتونه ډېر لوړیږي نه، یا ستاسو په وینا تر ګاونډیو په افغانستان کې ارزانه دي، نو یو علت یې دا ده چې د خلکو وس نه رسیږي. موږ په هغه هیوادونو کې چې د خلکو وضعیت ښه دی هلته وینو یو دوکاندار په لږ ګټه قانع نه دی، غواړي چې ډېره ګټه وکړي ځکه چې د ژوند ستاندرد یې لوړ دی. لیکن کله چې په یو هیواد کې خلک شی نشي اخیستلی، دوکاندار سوداګر ټول مجبوریږي چې په لږ ګټه باندې گزاره وکړي او په دې شکل سره قیمتونه ټیټ کړي. فکر نه کوي چې همدا علت به وي چې قیمتونه ستاسو په وینا ټیټ دي؟ مومن صاحب تاسو زما غږ لکه چې ناوړی، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟ مومن صاحب لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی، شاید هم قسم له سټوډیو سره وصل دی خو غږ یې ناورو. په هر حال موږ څو نورو مېلمنو ته هم منتظر یو. پوهان محمد بشیر دودیال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص، همداراز د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخش حافظی، بل میلمم سردار نعیم حکیم دی چې له ترکیې څخه به راسره په څو شیبو کې وصل شي، دوی ته هم منتظر یو. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. خو مومن صاحب که تاسو اوس زما غږ اورئ مهرباني وکړئ. مومن صاحب زما غږ لکه چې بیا هم نه اورئ. خیر په څو شیبو کې به دا کار وشي. یو شمیر اوریدونکو هم پیغامونه راستولی دي د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې دا به هم په څو شیبو کې لخپلو درنو اوریدونکو سره او هم درز ملمنو سره شریکم. تختیکي همکار وایي چې مومن صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی. دوباره مومن صاحب، تاسې به زما خبرې نه یې اورېدلې که مو واورېدې؟ خیر مومن صاحب، لکه چې بیا هم شخ نه اوري. ور به شو پوهن صاحب بشیر دودیال ته، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته دا انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پرسوب څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یوه نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید تاوان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي په ډېر لنډ ډول. مثلا موږ تیر میاشت یو کیلو بوره په شل افغانۍ اخیستله، خو په دغه میاشت کې په 25 افغانۍ اخلو. حال دا چې بوره هم هغه بوره ده، وزن هم هغه بوره ده، احتیاج په بازار کې تقاضا دا ټول ثابت دي، اما پیسو د قدرت د خرید یو څه کم شو، 15 افغانۍ فرضاً. نو انفلاسیون مختلف ډولونه لري. تر یوې اندازې پورې انفلاسیون په ټولو اقتصادونو کې شته ده. کال په کال څه ناڅه د پیسو په ارزښت کې یو څه تغییر راځي، او یو بیا ډېر ګړندی اقتصاد ده، او بل انفلاسیون ده، او بل بیا کاملا ویلند انفلاسیون ده.
بله سر استاد، بله پوښتنه بله تاسو څخه لرم. ولې په ځینو هیوادونو کې انفلاسیون ډېر دی او په ځینو کې بیا کم دی؟
مختلف دلایل لري. دا ټولنیز دلایل دي، اقتصادي دلایل دي، تجارت او تولید د ملي تولید، د ملي اقتصاد، د دولت پالیسیګانې، حتی رواني تاثیر چې د خلکو روحیات بعضي وختونه بنا پر یوې پیښې تبلیغات او په دې باندې خلک فکر کوي چې قیمتي شولا په بازار باندې هجوم وروړي، خرید زیاتیږي، پیسې خپل ارزښت بلکې. دا بېلابېل عوامل دي. نظر د ټولنې وضعیت ته فرق کوي. زیاتره وخت دولتونه مجبوریږي، بانکونه د یو مملکت مرکزي بانک مجبوریږي چې نوې پیسې نشر کړي بنا پر ضرورتونو. زیاتې پروژې واخلي کېږي چې دوی په پروژو باندې مصرف کوي، زیات استخدام کوي دوی، بعضې ناڅاپي مصارف باندې راځي، د زلزلې عمله، د ناروغیو له عمله. د دغو ټولو مصارفو د پوره کولو دپاره دوی نوې پیسې نشر کوي. کله چې بازار ته نوې پیسې نشر شولې، د پیسو حجم زیات شو، دا پخپله د انفلاسیون سبب ګرځي.
بله استاد، ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی. طبعا چې ورځ په ورځ په هیوادونو کې څه ناڅه انفلاسیون راځي، لیکن داسې ویل کېږي چې ډېر انفلاسیون خو بد شی دی، اما لږ انفلاسیون په کار هم ده، که څنګه؟
انفلاسیون څنګه اصل لیدل کېږي په ټولو اقتصادونو کې؟ بله، او اما حتمي نه ده، ضروري شرط نه ده، خو که زیات شي، له حده زیات شي، بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده. د دې نه بر علاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول، محاسبه کول، او دا هم یو مشکل پیدا کوي. او د دې نه بر علاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي. نن ورځ خلک دغومره متوجه دي، نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي، د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت، تشویش او اندېښنه رامنځته کوي. نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري، یو ډېر غټ رقم او عدد رامنځته کوي، د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي. نو دا هغه منفي تاثیرات دي.
بله، لیکن په لوی اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتا ښه دی، هلته همیشه انفلاسیون وي، ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتی شي. چې کله عواید زیاتی شي، طبعا د جنس قیمت هم لوړی شي. اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی؟ دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري؟ اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ، هغه لږ انفلاسیون 15% و، پنځلس یا دولس د ډیرو حتی د ترکیې په شان پنځوس فیصد پورې لا رسیږي. حال دا ده چې د هغوی اقتصاد له افغانستان له اقتصاد سره څوک نشي پرتله کولی.
بالکل د خلکو مصارفات خلک چې څومره مصرف کوي دا د ښه اقتصاد معنا لري. معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي. مصرف زیاتی مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده. غیر دغه نه نو په دغه نورو هېوادونو کښې چې تاسو ویلي رښتیا هم په اروپا کې په امریکې کې په دېو کې انفلاسیون ولیدل شو چې یو علت یې دغه د کورونا ناروغي وې، دغه جنګونه و، خصوصا د اوکراین جنګ و. دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله، په سیده ډول یې د دوی اقتصاد متاثر کړ او انفلاسیون ولیدل شو. دا جدا خبره ده. اما په افغانستان کې د موږ ولیدله کله چې دوه کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو، نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې یعنی افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې د څلور اویا پنځه اویا په دې حضورو کې وه، ولې ډېر زر نوي پنځه نوي حتی یو ځلې یو سلو دولسو ته ورسېده. دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و، یعنې د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزښت ډېر زر لاسه ووته. اما دا یو وارخطایي وه چې ټولنه کې رامنځته شول، پولي معاملات هم ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته مشتریانو ډېره کمه شوله، په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو ورو بېرته چون جنګ ودرېده ډېر مصارف دولت کم شول، په دې علت سره بېرته اما د خارج نه د پیسو راتګ څه د مرستو په شکل، څه د نړیوال بانک له طریقه، څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي، او څه ناڅه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل، دا ټول عوامل باعث د دې شول چې بېرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو. اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسي یعنې د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې ښه شو، ثبات پیدا کړ، بېرته پخواني حتی ورسېده. دغه ورځو کې حتی اویا او دغسې شاوخوا کې ده. دا نو هماغه اندازه ده کوم چې پنځه کاله مخکې شپږ کاله مخکې وو. اما خبره دا ده چې باید تر دې نه هم ښه شوی وای، ځکه چې اوس جنګ نشته، جنګي مصارف نشته، ده تحصیل نشته، ده تجارو ته، کاروبارونو ته. نو د دې علت دغه ده. او بل دا ده چې خلک هم څه ناڅه مطمئن شول. اما د دې خوا کې به څه نور اجتماعي مشکلات وي هغه جدا خبره ده، خو که چېرې د رقم او عدد له مخې وګورو، د رقم او عدد له مخې نه د افغانیو تبادله د نورو اسعارو په مقابل کې د یورو، ډالر، حتی د ګاونډیو هېوادو د دې په مقابل کې ثابته ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ پوهن صاحب. ښاغلی آزرخ حافظي هم اوس راسره دی، دوی ته هم هرکلی وایم. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون یو اشاریه څلور نوي ته راکښته شو، ستاسو په نظر دلیل یې څه کېدی شي؟
سلامونه
اونیکي هیلې
تاسو ته، مدرنو همکارانو ته، همدارنګه محترم اوریدونکو او میلمنو ته. دا د نړیوال بانک راپور چې د دوی د نشتون په دلیل د ارقامو پر اساس جوړ شوي دي سمه ده، په دې خاطر تر ډېره بریده پورې، چون قدرت د خرید د خلک ډېر راټیټ شوي دي او تقاضا شیانو ته ډېر لږ دي. نو په عین زمان کې زموږ تجارتي بیلانس یو څه مثبت خواته حرکت کوي، که څه هم یوازې مدني مواد دي چې هلته خارج ته صادرېږي، مخصوصا پاکستان ته. نو واردات لږ شوي دي، صادرات زیات شوي دي. زموږ د پیسې هغه پشتوانه چې شتون لري تر اوسه پورې هغه په حالت د تعلیق دي، اما خپل اثر لري د پیسې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا ډالري بستیچ راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې ګشته تزریق کیږي او دا مازاد افغاني د مارکیټ څخه راټولیږي. دا په خپل هم د افغاني د ثبات لپاره اثر لري، او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی، یعنې د وارداتو لپاره موږ ډېر اثار ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته یې واستو. او یوه برخه یې تقریبا یو اشاریه اته میلیارد ډالر زمونږ صادرات جکسوی دي، مخکې دا پنځه شپږ کوه سو میلیون ډالر و، او اوس تقریبا تر 2.5 زیات شوی. نو په ان زمان کې دا اضافي لګښتونه د تشریفات او د غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوی دی، صرف جوی زیات دی، هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې دا دلایل دي چې افغاني خپل اړخ ساتلی دی او په زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا دی یوازن د پیسو په مقابل هم نه یوازې راکټ شوی نه دی بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دی. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ دی، اوس تقریبا 300 افغانۍ دی. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسئله لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون او په عین زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري. په مقصد کچیرې دا وساتل شي دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه بار تولید نه لري، یعنی موږ مدني شیان استو طبي شیان استو چې هغه بیرته په کارخانو کې نه جوړیږي. نو دا هم نامحدود نه دی، که چیرې دا تقاضا ورته کم شي یا مثلا زموږ زیرمې پای ته ورسیږي بیا یعنی د اقتصادي ثبات د مواد خام پر بنسټ او د غنانوي وچې او لمدي میوې او سبزي پر بنسټ ډېر پایدار نه وي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. وفا صاحب، تاسو مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، دغو 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغو پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي تر څه حده د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟ مخکې یادونه وشوه چې په لومړیو کلونو کې پوهان صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي کال یو دم د ډالر ارزښت ډېر لوړ شو، ځکه چې هغه وخت دغه پیسې نه را رسېدې. خو چې کله دا پیسې پیل شوې بیرته افغانیو ثبات پیل کو، د افغانۍ ارزښت بیرته بهتره شو. څومره دا ډېر رول لري او څومره هغه نور مسلې چې زموږ نورو میلمنو ورته اشاره وکړه، مثلا دا چې بازار مو وړوکی شوی دی، دا چې د خلکو د خرید توان کم شوی دی، او دا مسایل رول لري.
سروان صاحب، هر یو په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې اداوري وکړله کله چې جمهوریت سقوط شو، موږ تاسو په وروستیو لومړیو دوه درې میاشتو کې ولیدل چې هغه د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د 4 اویا یا 3 اویا نه یا 5 اویا نه 100 ته ورسېدله او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نقدې مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري او مرسته کړې ده چې د افغاني د بهرنیو اثارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله دا هم یو د عواملونه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودی کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بې د کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو له مهمو عواملونه یې همدا دی چې ډالر افغانستان ته په نقدي ډول باندې راځي چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دغه مرسته نه وای، موږ ولیدل چې په 2-3 میاشتو کې حتی داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وي او موږ ته دې نه وتوانې، حتی اوسني حاکمان ته دې نه د دوی نه ملاره ورکه وه چې څنګه وکولی شي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړې ده.
وفا صاحب، هغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی، ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سلوان صاحب، ما د خپلو خبرو په پیل کې وویلې د افغانستان اقتصاد متاسفانه له پیل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکی و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو موږ خپل هغه کورني تولیدات یا موږ ونشو کولی چې هغه تقویه کړو یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ ستونزه درلودله، یا موږ تیر حکومت ونشو کولی چې د سوداګرو دپاره هغه سې خوندي چاپېریال یا بستر برابر کړي یا د خپلو کورنیو تولیداتو دپاره یا حداقل په هغو وارداتو باندې چې کنټرول ولري یا د حداقل محدود کړي یا د مطلق بند کړي چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکی و. اوس هم متاسفانه دغه کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی د موږ یو مثبت تغییر وینو، ولې که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو موږ تغییر ونه نه، یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و او د افغانستان اقتصاد د یو منفي خواته د تګ اشاره سوې وله. نو موږ نشو کولی چې د اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې یا هم د اوسني حکومت یا اوسنیو مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولی شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
بله ډېره مننه وفا صاحب، سلامت اوسئ. پوهن صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو له کبله نړیوال بانک وایي چې تقاضا په افغانستان کې کمه شوې ده او دا خصوصي سکتور ته زیاتې ستونزې پېښوي، د دې مطلب څه دی؟ ولې
دا خو کوم خدمات او اجناسو تولیدي چې په اقتصاد کې دوه څه بازار ته عرضه کېږي، د خصوصي سکتور او د دولت دور، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي. نو دا هغه وخت ښه کېږي، بازار مارکیټ دوی ښه کېږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي د خرید نه وي، نو بازار کې د دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته. چې تقاضا نه وه نو دوی به څه عرضه کړي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي. چې د دوی عرضه نه وي نو بیا اقتصادي رونق نشته ده، بلکې رکود ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حافظي صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بې وزلي او فقر اوج ته رسېدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډېرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي نو فکر نه کوي چې لازمه ده چې ورسره فقر و نیستي هم کمه شي؟
دا ارز کول غواړم چې اول خو دا احصایې ډېرې دقیقې نه دي، ځکه چې مخکې ما عرض وکړ چې د نړیبان د نه شتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنې مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتي جوړښت درلودل او ټول اقتصادي منابعو سره د نږدې کار کول، هلته صندوقو باسازي افغانستان چې و د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسي درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل، نو دوی سای یو څه سم نیوی ځکه چې هغه په اول منابع باندې لاسرسی درلود. اوس خو نړیوال بانک نشته دی د لیري هغه راپورونه تحلیلوي د تحلیل له مخې بیا دا احصایه هغه کوي. مخکنۍ احصایه د دوی ښودل چې 15% زمونږ جی ډی پی یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي او د هغې سره په تناسب سره زمونږ د عاید سرامي ملي چې تقریبا 900 ډالر ته رسیدلی وو ګراکیز شوي دي تقریبا 350 او هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دوی ویلي وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دي او په تناقض سره دي. اما از ما من خود چه پخفل آلتم جوان کردی آلتا عمل هم نیوازی پتوریگ لحاظ بلکه پا عملی تو دا مثلا دی سکتور خصوصی دی مشهر استاز پا حیث او دی منطقی دی اتاق تجارت یکو پا حیث رئیس پا چوی ملتا دی نگیس خما مسائل یدی لیدی چی دی اغوی اکلونا دیر دقیق ندی زکر چی اغوی یو سروی جوری دی مثلا دی دوش پیت زر آزاد یو تخت تجارت صنایع د افغانستان وو. دو یو زر نفر د نمونه په حیث چانهی یا تلیفونی یا مثلا فرمی ورته ورکوي د هغوی نظر راخلی بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډیر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرښې لاندې ژوند کوي. اما ما ته دا دقیق نه دی په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو را په دې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدره توکو تولیدونکي پاتې شوي. دا خو هم په نړیوال مارکیټ کې تر 1 میلیارد ډالر اهمیت قیمت لري. حداقل 2-3 میلیارد ډالر خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یوه برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده. استخباراتي جګړې دلته ابتدي دلته ډېر پټ پیسې لګول کیږي. دا پیسې هم دلته په مارکیټ کې داخلي. دا هم یو پټ فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل لکه چې وفات یې ویلي یا پوانته ویلي چې د بهر څخه په یو 50 هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي او په زمان کې اقتصادي مؤسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې دا 2 میلیارد ډالر افغانستان ته استوي. دا هم په هیڅ ځای کې نه دی راغلی. نو په دې خاطر باندې د بل خوا زمونږ هغه دا 1.5 میلیارد ډالر هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي. هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتیلیټر چې دنیا ته ورکړ شوی دی د فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقی دي. او کچيري خدای مکر هغه پیسې مصرف شوی وای زمونږ افغاني دوه چند ترکلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې یو لس کم شپږ میلیارد و تیر کال او نن 3.8 میلیارد راټیټ شوي. نو په دې خاطر مستقیما د اغیزه کوي. بیا هم دا بستي چې راځي دا بستي رسما یعنی د روحیې لپاره مخدي د خلکو د اطمینان لپاره د خدای چې دغه پیښه افغانستان ته راځي. نو په دې دلایل باندې او دا هم د رحمت لري چې زموږ بزنس تجارت د افغانستان مثبت دی. که څه هم ما عرض وکړم چې د خام مواد دي او زه د دې کار ډېر موافق نه یم ځکه چې مثلا دا سکاره چې موږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانه چې جوړو یا د کرومایټ بیا د کمکو بیا د سکاره د کمکو. نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوی دی زیات شوی دی او وعده کم شوی دی. دا په خپله مغیزه لري.
بله سه ډیر زیات مننه کور ودان د څاوري دونکو پیغامونه ولولم. بشیر خاموش لیکلی دی وای باید افغانستان بانک وشت محاله پلان او لند محاله پلان ولري، دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. تواب شاه تسکین بیا لیکلی دی افغانستان اقتصاد په سمیدو دی، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړېدا دي. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولیږي او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی وایي که بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي ډالر به دیرشو ته راشي، چې ډالر شاتک کوي نو پوشه چې اقتصاد شي خواته روان دی. بل اوریدونکو لال محمد لیکلی دی وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخواه کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونه ک میلمنو مو غوښتل په تبصره وکړي کولی شي. خو وفا صاحب تاسو ته بدر شمه که تاسو اول غواړی په دې خوا په دې اوریدونکو په نظرونو نظر څرګند کړئ، او په زمن کې زما سوال دا دی چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی، ښې خواته که بدې خواته؟
سروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو دا د په فزیکي او رواني نامنې پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا که مبالغه ونه سي زه به ډېره فیصدي نه وایم، هدا اقل زموږ 50% سرمایه ګذار د اوس وتلی ده د افغانستان نه. هغه 50% هم چې پاتې دی هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولی شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه ګذاري وکړي چې هلته د ده مسؤلیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات دی د خوندي اوسېږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کېږي، اول ته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسېږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خرابې خواته ځي یا منفي خواته د حرکت په حال کې ده. موږ نشو کولی د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خپرېږي په دې باندې ډېر باور وکړو. نو موږ عملاً ګورو پانګونه، صادرات، د موږ واردات، تولید لږ سوی ده د پخوا په پرتله باندې. یعنې په ټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو له اقتصادي شاتک سره که موږ وایي مخامخ یو هم بده نه ده، ځکه موږ عملاً ګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دی جمهوریت ډیره فیصدی نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرني مؤسسې یا انجوګانې یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلوده په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالت سم نه دی. نو د دغسې یو حالت د لمنځه وړلو لپاره په کار ده چې اول خو یو د اعتماد فضا برابره شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره او ممره داسې یو حالات دی. نو کله چې یو سړی خپله وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ هغه ډوډۍ اخیستل کېږي، چې دا هم متاسفانه موږ په تېرو دوو کلونو کې ولیدل. یو ډېره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا ډېره فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودې کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع شي. نو دا یو یو د بل سره تړلي مسایل دي، صادراتو ته دي توجه وشي، همدارز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ حد اقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپل د خپلو تجارانو دپاره، تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار کولی شي چې د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وشي. نو زه فکر کوم دا هغه موارد دي چې موږ کولی شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لا ښه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. نو زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښي خواته نه ده روان، سره له دې چې موږ باید مثبت فکر وکړو. ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمي خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي، په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یوه صحیح فضا نه ده مساعده شوې یا صحیح چاپېریال نه ده برابر شوی، تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې وفا صاحب. تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یوه اورېدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی. البته دوی دا پیغام مخکې تر دې بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وایي $40 بلیون انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی چې ورسره مستقیما تقاضا کمه شوې چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او عرضه او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت یې البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په شکیدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی، انشاءالله هر څه سم روان دی، حکومت ښه پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیمي یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګماري تر څو فکرونه یې مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نه شي. پوهان صاحب دو جال ستاسو نظر به واورو چې اقتصاد کومې خواته روان دی. لاوریدونکو سره له دې دوه اوریدونکو سره موافق یاست او کله شاغلی وفا سره چې دی وایي چې له بده مرغه ښې خواته اقتصاد روان نه دی.
دلته د اقتصاد لپاره یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو، د جنگ مصارف کم شول، د جنگ تلفات کم شول، د جنگ اندېښنې کم شول، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندرد دی. د ژوند ستاندرد دا مانا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولې متاسفانه د ژوند ستاندرد ډېر ښه نه ده. کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي، خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. انساني تلفات دغسې شته دي. څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه هغه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او د ولعمله دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندرد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی وایي چې یوه افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي نو څه به یې کړي او د عاید هېڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی حافظي، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دی چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد فرمایل او ښاغلی وفا فرمایل، اقتصاد خو په خپل یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري او دغه پر بنسټ مونږ دا ویلی نشو چې مونږ ښې خواته روان یو. ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالی سیستم څخه حذف شوی دی، هیڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصول پیسې د بانکي سیستم لري د سویفت لري مونږ خپل هیواد را انتقالولې نشو مونږ خپل د اولیه مواد دراخ نیول لپاره چې پیسې استو دي واردات لپاره خپل پیسې حق نه لري چې د نړیوال بانکي سیستم لري واستو نو مجبور چې د حواله لري او ډیر بدوی په خوانی سیستمونو لري دا اور واستو بل دا چې تاسو پیږي چې اقتصادي وده لپاره انشافی بودجه ته ضرورت شته دی هر کال کم نه کم 15,000 نوې ځوانان کار دګر ته داخليږي او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي دوی یو تعداد سبق وایي تخصص ترلاسه کوي دی هغه لپاره باید زمینه د کار مساعد وي او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم معایل باید ولري نو دا شیان خو نشته دی برسیره په هغه حتی مونږ دا اورېدلی هم دي چې یو تعداد معلولین او شهاده کورنۍ دوی هغه خپل منظم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلي هغه هم ترلاسه کړي نه دي او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلودل چې دوی 10 کاله 15 کاله دوی کار کړي دي اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي او په عین زمان کې هغه پرسیدلی دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1,000,000 شاوخوا ملکی او نظامی تشکیلات وو بیا هغوی ډېر برخه یې بیکار شول یو تعداد یې تعویض شول یعنې نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي پانګونه نه وي او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري دا خو ښه حالت نه دی او ډېر زیات زمونږ کارخانې د دې لپاره چې دایمي برخه ورته نشته دی په تب دریدلی دي یو شف کار کوي مصرف کارخانې چې دوه شف یې کار کول اوس یو شف نشي کولی په دوه ورځ کې بیا چرانی نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه د مخه موږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبثینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکی تضمین دی او په عین زمان کې داخلي او بهرنۍ پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه کوي هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري نو هغه شرطونه په افغانستان کې نشته دی یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و هغه هم په تب درېدلی دی په دې چې اول خو تحلیم دی او د انتقالاتو څخه دې برخه دي ټیم چې کولی او دوهمه مسله دغه دی چې د خلکو هغه شتمني چې یو تعداد خلک دپوزیت ته ایښي و یعنی پیسې خپل ته ایښي و خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل پانګه له لاسه ورکوي دي ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره 19 ملیون ډالر یو بانک ایښي و خو دا تجارتي جریان و 15,000 ډالر ورته اجازه شته په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره دا په خپل هم د یو ستونزمن خبره ده ځکه چې 3.5 میلیارد ډالر زما اخري معلومات همدغه و چې 3.5 میلیارد ډالر د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي نو هو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي یعنې ګیره زما واکې د بل چا په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي اول خو باید دا سیاسي مشروع مقتدر متمدن بستر باید شتون ولري تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دی د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري په عین زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته او دلته پانګونه ډېر راتلی شي خو نو تاسو چې موږ دا د تحریمات څخه بهر نه شي
او یو مشروع حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې طریقو هیڅوک به فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لوی پانګونه وکړي
نه نه شي کولای خو د کنوانسیون له مخې او د بینالمللي حقوق اقتصادي له امله دوی نه شي کولای
زموږ یو بل اوریدونکی زبیح الله موسازی لیکلی دی وای د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه ګذاري ته زړه نه شي کوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یوه برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون به تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چېرته چې قوانین نه وي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي. د زیاتوي دوهمه خبره دا ده چې د یو ملک اقتصاد بانکي سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکدارۍ د متخصصینو د نشتون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفا صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، ښاغلی حفیظي صاحب هم یادواري وکړه، اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د ځینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کېږي. له نړیوالو سره زموږ بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فالج دي، او کله دا حالات دمه پیدا کی طبي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکي. نو په دا سال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تک وو. یعنی په بانکي سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات تر سره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاش حواله کا، یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته پیسې حواله کا. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنیو یا دوستانو ته چې پیسې لیږلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې پکې کته پورته کېدلې، یا یو جریانې درلوده، یو
حرکت درلوده چې د حوالو لارې کې شي ډالر یا اثار پاتې کېږي، صرف افغاني په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیرته مثلا اوس د ډالرو د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واتیا یا تاتیا یا هم د دغو په شاوخوا کې بدلیږي، ولې کچیرته د منیګرام یا ویسترنینیان له لارې نه یو څوک غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو اتیا یا دوه اتیا ډالره کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکوي هلته، افغانۍ ورکوي. چې هلته م اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکوي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دي په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دا یو اساسي شرط دی.
دا بل برخه د دې اوریدونکو د پوښتنې د دې لپاره چې صرف یوه نیمه دقیقه وخت لرو، دا بل پوهان صاحب څخه وکم، د دوی د دې پوښتنې دا بل برخه چې وایي چیرته چې قوانین نه وي نو هلته څوک پانګونه نه کوي، اعتماد نه وي، اعتبار نه وي. دا علت ده چې په هغو هیوادونو کې چې په قوانینو کې هم ثبات شته، په هغو کې خلک ډېره پانګونه کوي نسبت هغو هیوادونو کې چې قوانین معلوم نه وي، هره ورځ پکې کودتا کېږي، هره ورځ پکې رژیمونه بدلیږي. پوهان صاحب په دې اړه که تاسو رڼا واچوئ.
زما خو دا ستاسو ټلیفون یو بله خواته رخ شو، خو زه فکر کوم ستاسو پوښتنه دا وه چې د حکومتونو ثبات
نه د قوانینو. اوس فعلا په افغانستان کې قوانین نشته، اساسي قانون یو هیواد نه لري، دا له اقتصادي ثبات سره. بله
بالکل، ستاسو یو اوریدونکی هم لیکلی وو چې په افغانستان کې تجار ځکه زړه نه ښه کوي چې د پلانونه نه دي خبر. اما دلته د پلان په ځای بهتره دا ده چې پالیسي او قوانین ووایو. ثابت قوانین او روښانه پالیسي مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې دا سیده تاثیر لري. رښتیا هم اوس یوه مبهمه فضا ده، هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده، د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده. نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعضې اقدامات نه شي کولی. نو یوه رڼا او روښانه پالیسي د یو اقتصاد دپاره په ټولو برخو کې ډېر ضرور ده، خو د اقتصاد دپاره بیخي ضرور ده، ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي را پیش، مادي زیان پلانونه نو په دې خاطر باندې خلک پرته تشویش لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزیزی او همدار از د مالی وزارت شکایتونو پوخانه رئیس نصر الله وفات په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له شغلی یونس محمد څخه مننه کوو چې د خبرونه یادی اقل په لومړی برخو کې را سره ولتاسي. اوریدونکو هم منندوی.